لدی عمله زوس هم شک کوم چې طالبان به په اساري سره داسې یو قوت جوړ شي چې په یو سیاسي قوت واوړي. دوی اوس هم دا فکر کوي چې د دوی ټول واک، اختیار، قوت او اهمیت په دې کې ده چې دوی سره باید ټوپک وي. که دوی ټوپک د لاسه ورکوي بیا هر څه د لاسه ورکوي. له دې امله دوی یو ډول له عدم مسؤلیت او د احساس کمتري یا د کمبود ښکار دي.
ښاغلی یوسف صاحب وایي طالبان له یو ډیر محروم قشر څخه راپورته سوي دي، نو فکر کوي چې خلک او نړیواله ټولنه یې پر وړاندې ناسم چلند کوي. هغه زیاتوي دا بل وخت مخکې وي چې ووایي طالبان حتی د یوې کمزورې ډیموکراسۍ په چوکاټ کې د نورو ګوندونو تر څنګ درېدو ته له ذهني اړخه چمتو دي کنه. طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې 15 کاله واکمني کړې. په دې موده کې که څه هم امنیتي اړخه ترې واحده خلک راضي ښکارېدل، خو تر څنګ نور مسائل لکه له تعلیم او کار څخه د ښځو او نجونو محرومول او نور ټولنیز محدودیتونه د دې سبب سول چې خلک په یو واټن کې ترې پاتې سي. او په نتیجه کې اوس چې د سولې خبرې نږدې کېږي، همدا مسلې د اندېښنې په توګه راپورته کېږي. طالبان وایي چې اوس د پخوا پرتله ذهنیت بدل شوی دی او حتی دوی په خپله د هغه مهال ځینې کړنې تېروتنې ګڼي، خو سیاسي کارپوهان دا ژمنې په الفاظو پورې محدودې بولي او وایي د ذهنیت بدلېدل به یوازې په عمل کې ثابتېږي. دغه وضعیت ته په کتو دا پوښتنه راپورته کېږي چې که طالبان د یو سیاسي ځواک په توګه رامخته سي، څومره ولسي ملاتړ به ولري. په دې اړه د کارپوهانو د محتاطانه ځواب په ترڅ کې د افغانستان د سولې چارو یو فعال شفیع اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وروسته له دغې شلکلنې جګړې نه عام خلک دا تمه لري چې که چېرته دوی سولې ته رسېږي بیرته به دوی یو قوي مرکزي نظام رامنځته کړي، فساد سره به جدي مبارزه کوي، د امنیت په برخه کې چې تر اوسه پورې خلک خاطرات نه لري امنیت به رامنځته کړي. دا هغه څه دي چې د عامو خلکو غوښتنې دي او دوی په دې اړه باندې تقریبا ښه سابقه لري. نو د سولې سابقې او دغه یو ضعف چې دوی درلودو چې دوی په تېر حکومت کې ونه سوای کولی چې نړیواله اجماع ځان په رسمیت په هغوی باندې پېژني، نو که دغه پلس پوینټ هم په دوی باندې اضافي سي، نو زه فکر کوم چې دوی به یو بې ساری ولسي ملاتړ ځان سره ولري.
د چارو شنونکي په ټوله کې په دې باور دي چې که طالبان د تېرې واکمنۍ تکرار په ذهن کې ولري، نو سیاسي واک ته رسېدل به یې ممکن نه وي، ځکه هغه کړنې یې نه د افغانانو او نه د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو د ولسی کندهاري موسیقي په اړه یو هنري راپور برابر کړي.
پتور سترګ ما بابا بل د شکر کوي چې د خنجر وا کوي انوان ګل پیا کړي ما کوي.
په هنر جاج کې مولا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره په هندي ټولنه کې د هنر او ژورنالیزم جاج اخسته.
د رادیو د لپاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیف ای په غی باندې سونه کار کی.
په فنکار برخه کې شوقی سندرغاړی بانډوال د خپل فن بیان کوي.
علامه د زن کدن شو امان الله راجد غم وای آلونا اپسو زرمان دے.
په زرپانه کې به لنډه کیسه بی پینی بوټونه واوري.
تر هغه ور هاخوا یو بل ډنګر کوچنی حلق هم ژړل. خزی بو بیل رازی لسره به یو بیشو.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبی دوري شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتو بکاوه.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ژبا سربیره پر دې چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي، د کلتور د ساتنې، د علم د لیک، د او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تګی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي، نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپله ژبه ژوندۍ وساتئ، او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی، او ولسی ادبیاتو زموږ د تحریری ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغېز کیندلی. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شوي هنر چلا خوند لري. کندهاری موسیقي نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکي درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژي له امیدا سره د کندهاری موسیقي مینوال کم شوي دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یوه فیته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅ شول. عبیدالله کنداری. د کندهار یو تن فیته خرڅوونکی دین محمد چې له نږدې دي شکرونه رئیسی د کنداری سندرغاړو فیتیاو کې سټونه خرڅوي وایي، په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداری په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل، او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فتې خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزر وټ عبیدالله دا واس پیدا او نورې پتې هم ساده اوس خرڅ سولې دوې پتې تقریبا په وې حساب په درې لکه خرڅ سولې، په بل حساب په دوه نیم لک خامخاسه خوجه لرم. د هر کنداری په خوانی شو کې په आवाज کې خامخه زنا اولاد پټل لرم.
فیته پروش دین محمد وای په ټولنه کې نامنی د خلکو ټیټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ایم پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړی. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وس همسته، خو یوازې د ورځې 300 افغانۍ سودا کوي. د کندهاري اصلي موسیقي فیته خرڅونکي وای د میموري او ایم پی 3 د راتک سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسما او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي، او ګڼ ځوانان اوس د کندهاري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لپاره ورځم کړی ده کالداري، مګر اوس چې سودا وکړو کوم درې سوه افغاني وکړو.
د شپږو سندرو یوه فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانیو ته رسېده، اوس په یوه میموري کارډ کې له یو نیم سل افغانیو نیولې تر 200 افغانیو پورې سندرې ځای وي.
اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر لږ ورته توجه ده. دا زموږ موسیقي په اصطلاح اوس بیخي شاته ده. هغه په اصطلاح دش نکه چیز دغه اوس دغه اتنې سندرې دي، او یا زیات دی دغه پاکستاني هنرمندان خپري په راډیو کې. زموږ د کندهار کلتور عنعنات ګسره شاته کړي دي. زموږ د هنرمند قدر دلی نسته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات کلتور لري.
د کندهار کندهار د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 15 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې وراچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 50 افغانۍ ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډېره ده.
د ورځې دا ډېر د کوم دغه 45 تنې د کوم غزلي ورچوم به تصویره غزلي ډېر خلک خوشي یا کندارې دا مکورې او بیدلاجانو دغه ډېر خلک خوشي وستا ورده خون نه کی.
د کندارې سندرغاړي عبید الله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وای د کندارې موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وای تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کارونه کړي د دوی هڅې به بې پایلې وي.
د اطلاعات او کلتور د مجد بابي د وخت څخه دا شراغلي دي کپلانې دي کپلانې دي یس ګام نه دی اخیستی سر بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي او زموږ په رسنیو کې د جلال آباد خبرونه خپریږي د امرخیل دي د پلانې دي زموږ راجبخ په جلال آباد کې نه خپریږي. مثال انو دا زموږ د رسنیو کمزوري ده کنه ده کدا سی د ملک ملي دي زمام چې ملي دي نو زموږ راجبخ بیا وایي په جلال آباد کې خلګه نه خوشي او خلګه ونی نه اوري او رسنی ونی نه کوي.
لا خیال دې کوي پر ولی پاترو دی لیلا خیال دې کوي پر ولی پاترو دی شور 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 دانه
سمه د مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتوري اسات له لوري د کندهاري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي د اوریدلو ذوق پیاوړی کړی.
د آسیې هیوادونو کلتور، فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري، ځینې سره ورته او ځینې ډېر لږ توپیر لري. اکثر افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندوستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستې. دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستي په نننی هنر جاج کې مولا نوموړي سره مرکه کړې.
هنر جاج
ډیر مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه تاسو خو لیسانس دلته په افغانستان کې کړو، بیا د ماسټری لپاره لاړې د هندستان هیواد ته. ستاسو په شعر او شاعرۍ، ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی؟
بدلون خو ډیر زیات راغی، ځکه چې زه په عملی برخه کې وم، ما په تیوریکه برخه کې ډیر څه هغه چې زما ورسره راشه درشنه وای ما ته پکې معلومات نه و، هغه پکې حاصل شو. د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلون، ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول یا مثلا زما په ماحول کې یا زمونږ کوم کول کارول، د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه، د منځپانګې له لحاظه، هغه کې هم ډیر بدلون راغی. ځکه کله چې سړی په تیوریکه برخه کې د عملی کار سره د ماسټری دوره کوي نو هلته هغه ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی. یا مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دي کړي، نو دغه ټولو شیانو سره نوې نوې آشنایي و زمونږ، یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلود، اما آشنایي هم ورسره ډیره زیاته کمه وه، یا مورد د استعمال ډیر زیات کم و. مثلا ډاکومنټري په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوی دی یا کیږي، اما هلته مونږ زده کړل چې ډاکومنټري وایي څه ته او جوړیږي څنګه.
فهیم صاحب راځه دغه بحث په دوو برخو وویشو. یو دا چې هغه ستا هنري برخه ده چې ته لیکوال وې، شاعر وې، هندي ټولنه یوه هنرمند ټولنه ده، ستاپ لیکوالی او شاعری د هندی ټولنې اغیز او بل برخه د صد یو ژورنالیست ویل ته په رسمي کې کار کوو په بیلابیلو ادارو کې کار کړ دویم ستاد د ژورنالیزم په برخه تاثیرات په شعر او شاعری او په لیکوالی ستاد څه تاثیر د هندی یو هنرمند ټولنې
په د هندستان ادبیات او هنر د ډیر زیات ځانګړنې لري او زکه خود دوی هغه کم مینوال چې دی هغه هم ډیر سمارټ دی یعنی ډیر پوی خلک دی او ډیر زیات دی یعنی د هند هنر د هند تر احاطه پورې یا د هند تر سرحدات پورې محدود نه دی په ډیرو هیوادونو کې دا غوی هنر کتل کیږي د امیر خان روسي فلم دنګل تر ټولو ډیرې پیسې په چین کې ګټلې وي یعنی هلته غوی ځان تخپل مارکیټ پیدا کړو په ادبیاتو کې ډیر زیات بدلون د هغې نه وروسته راغی یا مثلا زه ورته متوجه شوم چې هلته د ژبې په اقتصاد باندې ډیر زیات فوکس وي مثلا هغه ډایلوګ چې ته لیکې یا مثلا یو 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 څه لیکې د هغې منځپانګه هغه په څومره کمو جملو کې او په څومره هنري ډول باندې بیانولی شي دغه د ژبې اقتصاد چې دی دا ډیر زیات مهم رول لري مثلا موږ لس پروګراف لیکو هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول وړاندې کولی شو بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره دا د هند په ادبیاتو کې ډیر زیات قوي دي مثلا تاسو اکثره ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډیر زیات تړلې هغه لیک چې دی هغه خپل یو منطقي تسلسل لري د یو ځینې بل ځای ته خیس پکې نه وي خیس په داسې ډول وي چې جم پکې ناراضي یو کنټینیوټي وي یو یو بل پسې ور پسې والی بیخي ټچ وي او قط وصل ناراضي مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزارې چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قط وصل کیږي یا خیره کې قط وصل شي لیکه مم دغه شانت په لیک کې یو تسلسلي چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده هغه به خرابې کوي او بل هغه څوک چې لیدونکي دی یا اوریدونکي دی هغه ته هم خوند نه ورکوي په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانت مثلا موږ داس د کړل چې د رادیو د پاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیفه یې په غی باندې سونه کارو کی مثلا د رادیو ډاکومنټری شولا چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خمانه دی اوریدلی یا مثلا نور دسی پروګرامونه چې په ژورنالیزم کې هم دسی په شاعری کې زه خو خپل په دې روسو کې ډیر شعرونه نه لیکم اما شاعری ډیره زیات ټاپه ده د افغانستان شاعری هم خره خو زمونږ استاد سي د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې مونږ هغه څه چې ویل هغه نو تجربه کړی هغه هغه څه چې وی تجربه کړی دي مثلا په عشق شاعری کې نه په غنایي شاعری کې کله چې یو شاعر د یو جنۍ یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي نو هغه چې عمل نه تجربه شوی دا غي تعریف ډیر وچ کلک راځي زمونږ استاد په پخوانیو شاعری کې همدا ستون زوا اوس د غزوان کول چې ښه شاعری کوي کېدې شي چې مثلا آرام سنفن یو فیلینګ وی کنه ځکه په پانتون دوره کې ور سره یا مثلا د غي نو دا یو د غلری اما پخوا لګ مشکل نو د هند په شاعری کې دغه څه نشته د هند شاعری وچ کلک نه ده یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه د اردو شاعری هم همدغه شانت ان بار شو سي دوستي یا چینه هي فراز کچا تیرا مکان هي کوچ تو خیال کر
په عموم کې کچیر تا موږ تاسو پرتلنه وکړو غم د ادبی دایرو پرتلنه وکړو د افغانستان او الت څه توپیر به پکې تلته ولید شي
توپیرونه خو ډیر زیات دی یو خود دې لحاظ توپیر دی چې د افغانستان او د غیزه د خلکو یعنی هغه کوم مارکیټ چې د دې شینو د پاره هغه مارکیټ چې د شاعری د پاره په هند کې دی یا مثلا په اردو ژبه هیوادونو کې مثلا په پاکستانی ټولنه کې هلته هغه مارکیټ چې دلته دا مارکیټ کمزور دی نسبتا هغه ته ځکه هلته ډیر خلک د شعر او شاعری سره چې څومره مینه لري یا مثلا شعر او شاعری څومره خلک اوري او په کوم ډول شعر یې هغه خو بیله خبره ده د دې سره فرق لري مونږ او تاسو یو نه روسته پاتې ټولنه بورتن شوې لم مخ د پرمختګ ټولنه یو او ډیر خلک یا ورته لاسرسی نه لري، یا تعلیمی مسله ده، یا سراتیر شه ناخوخه دي تي، یا مثلا داسې څه نشته دی چې ډېر دې سره ونخلی. نو فرق هغه د مینوالو لحاظ هم ډېر لري. د محتوا له لحاظه زمونږ دا اوسنی کل یا نوي شاعران چې دي دا ډېره ښه شاعري کوي. داسې نه ده چې زمونږ شاعري ډېره زیاته کمزورې ده، خو د هغوی هم ډېره قوي ده، د هغوی شاعري ډېره قوي ده. نو امید شته دی مونږ او تاسې به هم ورسیږو، ځکه چې مونږ او تاسې نوي هغه څه تجربه کوو چې هغه مونږ عملي ژوند کې ګورو په شاعرۍ کې. زمونږ او ستاسې د شاعرۍ هغه تېره دوره چې وه، هغه خو یوازې هغه معاصرې دورې یا مثلا زمونږ ته معاصر خلک چې دي په هغې کې اکثره دغه حماسي شاعري وه، ځکه هغه ماحول نه ډېر زیات متاثره وو همدغه شی نه، یعنی اتلولی او دغه شی نه، دا د میړانې به مونږ پکې یادو.
هلته ستاسې زده کړې په ژورنالیزم کې وې، کنورجنت ژورنالیزم کې تیسیس مو په کمی برخه کې وو او ډېر د کار ساحه مو کمه وه.
کنورجنت ژورنالیزم چې دی، دا هم په تخنیک، هم په تکتیک او هم په تیوري باندې بحث کوي. د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې تکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې مونږ یو چې شی یو 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 سامان الات چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي، داغی تخنیکی چاره مونږ ته راخی، تکتیک داغی د استعمال چاره راخی، او د دې سره جوخت تیوری مونږ ته راخی. مثلا میک چې کله خرابیږي څنګه جوړیږي، یا مثلا چې کله جوړیږي استعمالیږي څنګه، او بیا چې کله استعمالیږي په کوم ډول استعمالیږي. همدغه شانتي نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي. مثلا سینما یو ډیر غټ بحث دی، نان فیکشن فلمونه یا مثلا غیر داستانی فلمونه چې دا د کنورژن ژورنالیزم یو لوی بحث دی. دې لپاره هغه سامان الات او استعمالیږي څنګه او جوړیږي څنګه، نو دغه شینه په تفاوت سره مونږ زده کړل او دا پکې یو بحث پکې.
کلونه کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل. منګې، سیتار او دی وشوقي لسوز او درد ډک غږ به تر لر یو کلو پورې رسېده. په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یو ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې دا مهال په یو ښوونځي کې ښوونکي هم د مرکه کړې، د فنکار په نننۍ برخه کې نوموړی په خپل ولسی فن غږیږي.
فنکار
میری ترانی ویل او دماغ وقت نمی ده هنر سرا علاقه پیدا شله، او ورو په ورو باندې می ده خپلو هوادوالو ده خپلو افغانانو ده خوشحاله په خاطر باندې کله کله د ملګرو دوستانو سره په حجره او دیره کې د سیتار او منګی رباب او منګی د دې سره به مې ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې. البته د ملګرو دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې، ولې په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړي، په دغه باندې پیسې پیدا کول یا روزي ګټل تا عیب او شرم ښکاري، او دغه کار مې نه دی کړی، خو علاقه د ډېر اورکوټوالي نه ورسره لرم.
من کوم ډول غزلې او شعرونه دي ویلې؟
ما د خپل هیواد د استقلال، د هیواد او د ځینو افغاني غوره او سپیشلو اناناتو د غوړو د سرونو پاک لباندي چې افغانانو ته په کې تمثيل شوی هغه اشعار او شعرونه ویل دي.
کومه نمونه در یاد ده؟
نو زه به درته وایم چې تور مثال لکه د غازی امان الله خان پاک لباندي یو غزل او شاعر ویل دي چې علامه د زن کدن شاه امان الله پاچا د غم وای حلونه او افسوس ارمان دي. یعنی دغه غزل ما د سیتار او د منګی سره ویلې دي او زما خوښیږي. علامه د زن کدن شاه امان الله غازی د غم وای حلونه افسوس ارمان دي. علامه د زن کدن شاه امان الله پاچا د غم وای حلونه افسوس ارمان دي.
وی تخدیر می پکار نه ده کټول زماشی او زړه می لادی توزګار نه ده کټول زماشی دا یو سات پر قرار نه ده زمان غړی او د کابل د باغ ګلنا ابسو زرمان دی علامه د زن کدن شا امان الله غازی د غم وای یالنا ابسو زرمان دی
مننه بانډوال صاحب خپل شاعری کې او کنا همیشه د نورو شیرونه دی ویلی دي
محترم کله چې وخت پیدا کما کله کله چې مجبور شمه نو کله کله ګوتې وام غزل کله کله جوړو
دا د غازی امان الله خان په سي چا شیر جوړ کړي نظم جوړ کړي دا د چا و استاو کړه نه د بل چا
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تاته تر زمزمه کو
تا خپل چې څه جوړ کړي دی هغه ته زمزمه کول شي
والا نو زبد شي وای مچ ما خپل یو غزل چې البته د ټولو وطندارانو افغانانو خوخیږي او غزل مې د کونه په باب باندې ویلی چې
او زړه کې چې مې زلري خسته دي ای کونړونه اوسې پښتانه پکې سپېڅلې او ټول قومونه زړه کې چې مې زلري خسته دي او خپل معلومیږي کې شي زراعي یا صدا باتا دو سیند او زه شیخ کتزی ای جلال باتا روح بدی خوشحال شکلال شی ای نوا باتا او رز بمیتی شکش پیتا گرما او یار گلونا حجل که چمی زیل رکست دی ای کنڈونا او سی پختان پکی سپیت سلی
ستا دا حرکتو ندیسی لکه سړی چې باجه وي یا څه وي دغه د آلې د همز دلی کمې وکنه
نه محترمه د موسیقي په وسایلو کې په هیڅ شي باندې نه پوهېږم نه مې سیتار وال زده دي نه مې منګي او نه مې رباب او نه ارمونه دا په دې باندې یو باندې نه پوهېږم متاسفانه
بڼوال صاحب په ټولنه کې هنر او هنرمند ته په کومه سترګه کتل کیږي زموږ په دې ټولنه کې
کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ زمونږ استاد چې یو شمېر هیوادوال چې د هیواد نه د خط د ډیورنګ د کرښې نه هغې خواته تللي وو دوی بېرته راغلل دې هیواد ته نو درماغې ورځې نه راپه وروسته زمونږ استاد چې اصیله موسیقي ورځ د بلې نه د زوال په حالات کې ده هغه حجرې هغه دیرې ورکې شوي دي چې هلته به پښتانه راټولېدل او د خپل زړه خواله به یې کوله ملګري دوستان یاران به سره ناست وو منګی به وو رباب وو سیتار به وو او خپل احساد به یې تېروو هغه اوس ورک شوي دي داسې خلک پیدا شوي دي په افغانانو کې متاسفانه زه به یې نمونه نه اخلمه چې د پردی کلتور دلته په موږ او تاسو کې رواجوي ولې هغه خپل اصیل کلتور یې ورک کړی دی او فعلا په افغانستان کې هنرمند ته ډېر په بد نظر او په سپکه سترګه باندې ګوري خو په دې باندې نه پوهېږي شاعر وایي دنیا دار که مستغنی په سیمو زر دی هنرمندو سره ګڼ د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور ترابطه پورې وساتو
من خو اکثر خلک داسې وي بانډوال صاحب چې زمونږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوښیږي سندرې هر ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروف وي خو هنرمند ته بیا په ستا په اصطلاح باندې په سپکه سترګه ګوري
بالکل تا صحیح خبره وکړله یعنې هنر یې خوښیږي خو هنرمند یې بدې راځي او دا د دیو زما په فکر باندې دغه پینټونه یې منفي دي دلته که هنرمند تشویق شي هنرمند راونی شي په غې کې ونی شي زه وایم چې زمونږ او ستاسې کلتور به مخکې تللی خپل کلتور ته به هم کار کړی تاسې اوس ګورئ په اکثره په ودونو کې په ښادیو کې کیسټ پیدا شوي دي او ټیپ ته یې ورچی او په هغې کې ایرانی په هغې کې هندي په هغې کې نور پنجابي سازونه ورچی هغې ته بیا زمونږ لوی او واړه او ښځې او نر یو شان ته ګډېږي په هغه د پښتنو کلتور چې په دیره په درمنده تلی کې به خلک ناست وو پښتانه به ورته راټول وو، چلم به ور پکې، سیتار به ور پکې، منګیا به ور پکې، ارمونه به ور پکې، او ټول پښتانه به ورته ناسو او یو ساتیری به یې کوله. اوس پردي کلتور ته زمونږ په هیواد کې خلک ګډیږي، زمونږ ځوانان ورته ګډیږي، زمونږ پیغلې ورته ګډیږي، زمونږ ماشومان ورته ګډیږي. چې زه دغه غندم، باید مونږ د خپل هنر پسې لاړ شو تر څو زمونږ خپل ویاړلی اصیل کلتور د منځ نه لاړ.
خبره د پردي کلتور شو، د پردی موسیقي شو، دغه پردی موسیقي چې زمونږ وطن ته راغلی، پردی کلتور چې دا د رایج کیږي، دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړې، یا زمونږ په پخوانی موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړې ده؟
ډیره بد اغیزه کړې ده، خصوصا په کونړ کې. بیا هم زه چې کله راډیو اورم په نورو ولایتونو کې، د ولایت واکمنان شته دی چې خپل کلتور، خپل فرهنګ ته، خپل هنر ته خدمت کوي. ولې د کونړ په ولایت کې که چېرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چم کوي، عام زما عالم زما مشر ورته ډېر په سپکه سترګه باندې ګوري، او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي ډم، او زه ډم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي، هغه د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچوي، د پردو د تڼاکو لاسو محصول په خپل جب کې اچوي،
بل څه پته مناسب چې ما ته بچرا کی.
بالکل بالکل. نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه سي خاصیتونه ما ته د منلو وړ نه دي، بلکې زه هنرمند ته ډیر پدرانه سترګه ګورم او ډیر احترام کوم، او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم.
من د سه کوم شعر یا غزل دی ویلې د چې هغه کې د مینې په ارتباط او یاد افغانانو دی والد پار څه پکې.
زبد ارواحات ملنګ جان چې تاسو د نږدې نه پیژنې، داغه یو غزل به درته زمزمه کوم.
مهرباني.
هغه د خپل وطن سره، هغه د پښتنو د ټاټوبي سره، د افغانانو سره، خصوصا د پښتنو سره ډیره مینه لرله. او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دی لکه چې داتې څو کاله مخکې خبر وو، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، ودی تما دوخو چاچکی د پښتنای په قبلو کې، خو زوای تور کېږد اور لاندې ظالمیان ویخکا، ناشنا غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دی روکې، اے ناشنا وی غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دی روکې، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، خدای چشلو پښتنو کی آگا گان گن کمی سنا، اے چی بتلل دنائی ڈگرتا او پگڑائیں آتنو کی، دا زمائے پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعي لنډي کیسې پکې یو ځای چاپ شوي. په دغه کتاب کې د احمدی لنډي کیسې، رفیع په دری او د رفیع لنډي کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی په ننني پانه کې زموږ همکاري وګمي جبرخیل له اشر څخه لنډه کیسه بی پینی بوټونه انتخاب کړي. ملتیا موکړي.
بیپینی بوټونه. ماشوم په ژړا له کوټې ووت، په خاورو کې کېناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل. د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوتې یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی. د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه، نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کېناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل هلی نو ټول بوټونه دلته راوړئ. یودم چغې شوې. پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. ښځې وویل راځئ له سره به یې وویشو. نجلۍ دروازې ته منډه کړه خو ښځې وار ورړومبی کړ. نجلۍ یې تر مټ ونیوله. درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول. تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غږونه هم اورېدل کېدل. بیا ټول غلي شول. ښځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ور پورته کړ. ورو یې وویل جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل هوسۍ بوټ راکړه. نجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. ښځې لاس ور وغځاوه او د نجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلی غټ کرمچ واخیست. د نجلۍ شونډې وزړېدې خو ویې نه ژړل. ښځې وویل ښه کبیره ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلی خړ کرمچ ور پورته کړ. د یونس له خولې چیغه راووته ولاکه ستا پلار رانه یوسي دا ما خوښ کړی دی. یودم پر ډنګر هلک ور پریوت او د هغه مخ ته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل یونس زویا پلار ته دې مه تیرېږه لمړو څه غواړې؟ یونس په غوسه وویل خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل سمه ده کبیره مه ژاړه یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل ګوره یونسه خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی کبیر ورور ته دې ورکړه بیګا یې هم تبه وه اوبال لري. یونس په غوسه وویل خړ کرمچ به پینه لري خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم تلی نشته. نجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه. له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلې کېناسته. وړه نجلۍ ورمخته شوه. خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل ادې ما ته نور بوټونه راوړئ. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تېرې کړې. یوه شېبه غلې وه. بیا ورو ولاړه شوه او ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست سره ونه خورئ لږ ناوخته راځم. نجلۍ وویل څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته. په کورونو ګرځم کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوېد نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه را وغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بیګانه وریجې راته واچولې. همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل. خو بیا هماغو کورونو ته نشم تلی نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. نجلۍ پسې غږ کړل ادې دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغون خان نورزی. نورزی د پښتنو یو لویه طایفه ده چې په فراه، هلمند، هرات، اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنګیالی او ادیب سړی تیر شوی دی. د پټي خزاني مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلا د نوزاد زمیندار وو او د قوم مشرتوب وکاوه. په دغو وختونو کې چې د مورالنهر شیباني خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره یې سختې جګړې کړې وې. زرغون خان په 1291 هجري کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ او چې شیبانی خان پر سیستان راغه نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطنه دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد د وطن ازادي خوا او مدافع او جنګیالی سړی وو. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم وو.
لکه د آزادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېده، دغسې هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار و. لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي، زرغون خان خورا ډېر عمر ژوندی و او د نهایت ضعف او سپینګیرتوب پر وخت په 928 هجري کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو. زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د ده دیوان په ګجران کې پر 912 هجري کې له ملا ایوب تیمني سره و، او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته ته، هلته یې دا دیوان کتلی و چې 300 پاڼې درلودې، او دغه سړي په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مثنوي را نقل کړې ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردینکو، د زرغون خان د دغې اوږدې مثنوي یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاڅه پیاله راکړه، ساقی پاڅه پیاله راکړه، مرور یار مې پخلا کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړ په دې اوبو کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړ په دې اوبو کړه، پسرلی سغنچه گل کا، زلف تاوی د سنبل کا، بلبلان شور و فغان کا، کڑی دن پا گلستان کا، هر سڑے پا میو مست دی بہار کی گل پرست، پرغو کی سری لمبی دی د غٹول ننداری دی، پرغو کی سری لمبی دی د غٹول ننداری دی، جہان ٹول سر و زرغن سو، وچ راغ کل گلگن سو، سڑی ٹول شور و شعب کا، یارانی کاندی طلب کا، بہار وقت د یارانی دے، خموسم د پیمانی دے، نساقی پاس بہار دے، نن ژوندون سبا رفتار دے، دنیا پاتی مک بزونا، تورو خاورو کی با یونا.
شعر او شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې تومنه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کلمه شوي شعرونه اورو. کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي، کلی ته نظم حسینه چې بیا سنم را یاد شي، ما غم پرې یخه ده خو هغل ته به غم را یاد شي، مخ کې بخو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دی وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، مخ کې بخو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دی وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، زه چې یو زید څو یارانو ناسته وګورم، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، ماته د خپل کلی دیرا منګې چلم را یاد شي، په ما مینه په ما ګرانه یبې وسا آشنا، په ما مینه په ما ګرانه یبې وسا آشنا، خوب ته مې نه پرېږدي یادونه دې یو دم را یاد شي،
زمکی قسم زمانه واخلا چی خاور نکی داشنا، دم خالونا آئے ہائے خالونا، ظلم کواز پہ خوشالیم، پاخرت بدر نکو ما تپوسونا سونا، داچی پجر گو دیرا ولم جانانا، راشپ بغدو دیرا ولم جانانا، راشپ بغدو دیرا ولم جانانا،
سر سر تور کړ خو په سر آسمان ونه موند، او رڼو اوښ کوی هم چیرې گریوان ونه موند، کلونه وشول چې می زخم نه
مرهم لري د کلونه وشول چې می درد ته درمان و نموند، ما می په مینه کې قدم په قدم زیان لیدل، خو تا په مینه کې لسره تاوان و نموند. بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو پکې تصویر می ده بایللی جانان و نموند. د محبوب ټول مزدوری دی شپ سین لاهو چې د محبوب ټول مزدوری دی شپ سین لاهو چې د لیونی شوندو تر اوسه پیزوانو نموند.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح هواوري د اف ام 103.5 صفا په یاد لرئ.